ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاورې لاندې کوي.
سرحد سیند را رسیدلی طالبانو تحریک په نامه والی او ځکه سرحد سیند راوړل.
حزب اسلامی وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله ابرومندانه سوله غواړو عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوري ریاست او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایو چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
دا یو شمېر نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر اتنیمو بجو دوام کوي اوریدای شئ. د کابل د چیرونی له خنړی بریټ روسته د افغانستان د سولې او جګړې د سیاستونو د روښانولو لپاره ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره سلام مشوره وکړي او د حکومت پر راتلونکو تګلارې رڼا واچوي. د کابل خنړی حمله وروسته دوی مسئله چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولې پر ځای جګړه د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوی دی، خو ملي شورا ته د ولسمشر ترتک مخکې له پاکستانه بیا د سولې د بهیر د پیلېدو غږ پورته کیږي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تیرونی خونړۍ حمله چې 48 کسان پکې ووژل شول او 320 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیله تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړې. خو د نهیلۍ په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تر جزیز سره لکتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونای اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغه موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډیر اغیزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تیرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسله والو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سیشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ته ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک ویرجن کړل، دا بېرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمينه برابرېږي. خو داسې و نه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله وال طالبان نور سولې ته لیوالتیا نه لري او حکومت د یوې بلې لارې په لټه کې دی. د د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته ویل چې ولسمشر په همدی هدف د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو ګډه غونډه رابللې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې به هم له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د جګړې پر چمتووالي خبرې وشي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې واوري.
په کابل کې له وروستۍ مرګونې حملې او سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو له ناهیلیو وروسته اوسمهال افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د دوام په اړه خبرې کوي. جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره وسلوالو طالبانو ته ښه فرصت ورکړل شوی و، خو په دې برخه کې د طالبانو نه لیوالتیا د دې سبب شو چې حکومت د بدیلې لارې پرېکړه وکړي. ولسمشر غني تېره اونۍ د ملي شورا له غړیو سره هم خبرې کړې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یوې نوې کړنلارې په اړه توضیحات ورکړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ښاغلي غني له قوله وایي چې په تېرو 14 کلونو کې د سولې غږ په جګړې ځواب شوی او اوس اړتیا ده تر څو د خلکو په مرسته یو وجلات طرح جوړه شي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه به وایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه له ټوپک نه دوی نور له چوکاټ نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پیږي. دغه په مقابل کې به اوس هم جنګ ته و او ټول ملت باید په دې متحد اوسي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره په لټه کې جمهور رئیس سره شریک کړي دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم سره لدی چې د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ټینګار وکړ چې د سولې خبرې اترې به په ډېر جدیت سره مختزي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په وړاندې مایوسي څرګندوي، حزب اسلامی بیا وایي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی د شنبې په ورځ یعنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه د ولسمشر غني پریکړې ته منتظر دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډي هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څو نه ویل. د حزب اسلامی نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سولغ خبرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. منګا دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت. منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار د خپل مسولیت ادا کړی. هغه د انګلیسي په اصطلاح چې نو وځل توپ دې مقابل طرف په میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغله او تر اوسه په سو پړاوونو کې د سولې عالی شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په خاطر دې داسې خبرونه خپاره شوي و چې حزب اسلامي غواړي نوم د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وایستل شي، بندیان خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه محل مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل، له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروسته تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماخصم وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب دی راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اجتماعي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کیدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کیدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:03 دی. د ازری رادیو خبرونې چې د سهار په 8:00 پیل شوې د ماښام تر 8:00 په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې صفه یعنی 12:00 نیوي د ماښام له 8:00 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم د کونړ لور ته هر ورځ پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورن کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې یوازې سیل کوي. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یو غونډه کې وکړې. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رالېږلې راپور واوري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي.
مرستندوی توجه د ولایت کمره، د مرکزي ادارې توجه ورته کمره، انکشافي برخه کې هغه څه چې لازم دي اقدامات
ندیشوی. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاور لاندې کوي او غواړي چې د ډیورن کرخه د کونړ سینټرا ورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلې او چوپه خوله ناستې او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
ساحت سینټرا رسیدلې گاوندیان د کومه خلک د دارونه را پځي د شونکو یې د مثال د کومه آلته نور خلک د طالبانو تحریک په عمله والی او زیات ځکه سرحدي سیند راوړل.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه، او هغه څه چې په نورو ارګانونو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عام روغتیا او همدارنګ د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندیان او وسلوال مخالفین کوخخ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتی ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي، خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنگ یا سولې په اړه سلام مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لار پاتې ده؟ جنگ که سوله؟ په دې اړه ستاسو نظرونو ته د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې انتظار یو. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سترایپس په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب پر اندېښنو تمرکز کړی چې شاید د پرمختیایي پلانونو د ځنډېدو سبب سي. د لیکنې په پیل کې راغلی. ناتو تیر کال موافقه وکړه چې اته پوځي اډې بچې ارزښت یې لسو میلیارد ډالرو ته رسیږي افغان حکومت ته وسپاري، خو دوی اډې لا هم د امریکا له دفاع وزارت سره دي. یوه د هرات د شینډن او بله د هلمند په شوراو کې بس شن هوایي اډه. په لیکنې کې ویل سوي چې شپږ اډې د افغانستان د هوایي اډو د اقتصادي پرمختیايي کمیسیون ته سپارل سوي دي. ستارس ان سټرایپس ورسپانه زیاتوي دغه کمیسیون غواړي دا هوایي اډې د پانګوالو د هڅونې لپاره په تجارتي ساحو بدل کړي. افغان چارواکي هیله لري چې له دې درکه د میلیاردونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کړي او په سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د پلان له مخې به له دغو اډو افغان پوځ استفاده کوي، د ملکي خدماتو لپاره به هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، تجارتي او د بارونو یا کارګو الوتنې به ورڅخه کیږي او دفترونه به هم پکښې وي. خو دغه امریکایي ورځپاڼې لیکي په پام کې وه د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه هوایي اډې افغانستان ته وسپارل سي. هغه وخت په پام کې وه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 15500 ته راکم سي، خو واشنگټن تیر میلادي کال وویل چې د 2018 میلادي کال تر پای پورې به یې څه باندې 9000 سرتیري په افغانستان کې پاتې سي، او دا مسله ښایي د دغو اډو د سپارلو د ځنډ سبب سي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې، د افغان طالبانو په برخه کې د پاکستان پر زغم امریکا اندېښنه وښوده. د مطلب په پیل کې راغلی د امریکا متحده ایالاتونو د شمی پورز د حقنی شبکې غونډې تروریستي ډلو په مقابل کې د پاکستان د جاري تحمل په باب اندېښنه وښوده، او په اسلام آباد کې دا مسله په لوړه کچه له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړه. هندوستان ټایمز رسپانه لیکي امریکا په داسې حال کې وربیا پر دې مسلې اندېښنه وشوده چې د سې شمې پورز په کابل کې یوې وژونکې حمله تر اویا زیات کسان وژل. افغان حکومت په دې حمله کې حقاني شبکه پلس لرلو تورنه کړي او ادعا یې کړې چې د پاکستان استخبارات د دې شبکې ملاتړ کوي. دغه هندي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې الیزابت ترودو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پاکستان پر حکومت فشار راوړو څو د تروریستي ډلو ترمنځ به توپیر نه کوي او پر خپل تعهد به عمل کوي. خو د میرمن ترودو په وینا پاکستاني چارواکو یو ور بیا څرګنده کړه چې دوی به د تروریستي ډلو ترمنځ فرق نه کوي. هندوستان ټایمز د مطلب په وروستیو کې د جمهوری ریاست د مرستیال ویان دواخان مینپال خبري هم راخستی چې پرون یې امریکا ژغته ویلي د حقنی شبکې هیڅ یو حمله د پاکستان مرستې پرته ممکن نه ده، او په تیرو څلورو کلونو کې دا مسله په وار وار ثابته شوې هم ده.
د نوی کرشی په نوم د ځوانانو ټولنه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حکومت په اراده شک لري. د دې ټولنې لسکونو غړو پرون په یو غونډه کې ول سره لدی چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان شوه، خو حکومت د هغې د ترسره کېدو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور راستولی.
په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 13 د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو مدني فعالان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي فکر نه کوي چې په دې نیټه د انتخابات ترسره شي. د نوې کرښې په نوم سازمان وایي د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کاله وروسته هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ژمنو ته نه دی رسیدلی او د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره بې پلانه دی. د دې سازمان غړي منیژې د راتلونکو انتخاباتو د برخلیک په اړه د ځوانانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې حکومت اصلا د انتخاباتو لپاره سیاسي
افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه دی راغلي او د نړیوالې ټولنې مرستې په اصلاحاتو پورې اړه لري، نو دا ټول دا ښیي چې موږ انتخابات نشو درلودلی. دوی نیټه اعلان کړې خو دا هغه څه دي چې اصلا عملي کېدای نشي.
له دې سره دا سازمان د غوراوي په کمیټه کې د ژورنالستانو او خزینه استازو د ورګډولو غوښتنه کوي او وایي چې حکومت باید د انتخاباتو په اړه د تقنینی فرمانونو برخلیک معلوم کړي. څه باندې یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د تطبیق لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو فرمان بیا صادر کړ، خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطندوس وایي چې په دې فرمان له یوې میاشتې ډیر وخت اوښتی اوس قانونا لغوه ګڼل کیږي. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې انتخاباتي اصلاحاتو او راتلونکو انتخاباتو پاړه د بیلابیلو ټولنو له اندېښنو سره د حکومت ذهنیت څه دی؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو اراده لري، خو کارونو ته په کتو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ځنډیدای شي.
بر اساس تاریخ که اعلان کرده
تلاش ها هغه تاریخ ته چې اعلان شوی هڅې روانې دي ترڅو انتخابات تر سره شي. د غیر لپاره د غوروي کمیټې خپل کار پیل کړی او لمړني ټول ګامونه اخیستل شوی. وروسته له دې چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي اعلان شي، د انتخاباتو نیټه بیا د دوی لخوا اعلانېږي.
حکومت تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات یوازې د اصلاحاتو له تطبیق وروسته کیږي او دا هغه شرط دی چې تر اوسه ورته بیا لازم ګامونه نه دي اخیستل شوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې حکومت ورته هغه بودیجه نه ده سپارلې چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره وړاندې کړې وه.
خبر یاست؟ د اکولوس د حقیقي مجازي کمپني خاوند فیسبوک داسې کمره جوړ کړې چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر یو فیش آی کمرې او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپني خاوند دی، تیر اونۍ په یو غونډه کې د فیسبوک سراوند کمرې په نوم 360 درجه کمرې نندارې ته وړاندې کړه. دا کمرې اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي، خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو، جوړونکو او پراختیا ورکوونکو ته وړیا وړاندې کړي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په لوی شارونو کې ازادي راډیو په اف ام 0.15 صفه لا صفه او وازي اوري شي. د ازادي راډیو د 12:00 په خبرونه کې نن د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو او لاندو خبرونو ورسته لښ البته تو شیبي ورسته میکروفون تاسو دی. مخکې تر دې چې میکروفون تاسو اوریدونکو ته در وسپارو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړي، توجه وکړي د دې ساتلندو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان د سولې د لی شورا مرستیال وی امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د جوزجان امنیت چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د وخت تلفاتو خبره رد کړي او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر وایي تروی میاشتې به پاکستان کې دغو افغان کډوالو د ثبتولو سره پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. په سوریه کې د څلور میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمن د شخړو په دوام کې لږ تر لږه یو دیش کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د سونځو د اواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کمپ ته ولاړه. او د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سخت دریځ ډلې نه د پریښې چې په بشپړه توګه پر سوریه او عراق ولکه ټینګ کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت سارون و همکاری تکنیکی آصف حبیبی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور اشرف غنی فردا با شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میبیند تا با آنها در مورد دو گزینه گفتگو کند، یکی تلاش های صلح و دوم شدید ساختن جنگ. برخی امیدواری ها تا هنوز از سوی مقام های افغان مطرح می شود که شاید پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند، اما ظاهرا رهبری افغانستان از این کار مایوس شده. به دنبال حمله سه‌شنبه گذشته در کابل، رئیس جمهور اشرف غنی گفت که از خون هر افغان انتقام خواهد گرفت. به باور شما تلاش های صلح در مقطع حاضر موثر است یا اینکه جنگ شدیدتر شود تا طالبان از نظر نظامی ضعیف شوند. همین است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان منتظر تماس های شما هستیم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ با ما به تماس شوین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi.
بله، لکه څنګه چې موضوع جاوید نعیمی درته توضیح کړه، موضوع دا ده چې ټاکل شوی دی چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنگ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاتې ده؟ جنگ که سوله؟ فکر کوم نعیمی صاحب چې اکثر اوریدونکي په موضوع رسیدلی دي، ځکه چې بېشمېره پیغامونه مخې تر مخې را رسیدلی دي، نو زیات په موضوع خبرې نه کوو. که بیا هم د څوک نو خبر چې د نننۍ موضوع سره د خبرونې په منځ کې به یو ځل بیا تکرار کو. خو اوس ورځو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تاسو اعلان کړي دي. د ټلیفون له لارې یو اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله، نعیمی صاحب سرواز هست. سلام و احترامات و علیکم. عبدالمنان د خچم د کابل سره باغ مسلمانه.
مهرباني.
زما په نظر باندې دغه د سولې لپاره سال دغه دولت دغه هلې ځلې بې ځایه دي. په خاطر دې دوی په خپله هم پوهېږي چې دغه د سولې دپاره مثال دغه طالبنامه هېڅکله مثال په خپله واک کښې نه دي، په دې خپله هم پوهېږي. او بله مسله دا ده مهمه چې دغه مسله مثال دا د سولې زارۍ دي، باعث د تقویت سبب ګرځي. په دې خاطر اوسر هغه څوک چې مثال بې سواد وي او لیونۍ یا چرسي یا بنګي، هغو د طالبانو ته یو ځای کېږي، د قتل پوستار کوي. نه دغه مثال امیدواري ورته کوي، ولکه سوله اوسه خو دغه مثال زه سوال سم وزیر به سم د طالبانو له طرفه. او بله مسله دا ده، مثال که چېره بیا هم مثال د طالبانو سوله دپاره یو څه موده وټاکي، که په دومره موده کښې مثال سوله کوي او هغه راکنې کوي، پس هغې نه مثال تا سره دس جنګ اعلانېږي، که مثال د هر طالب په خپل سر باندې
سلامت ورسید. دقیق صاحب کرودن بل اوردون که هم لرو.
مهربانی صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا استاد همکار تا سلامون هم نیکه هیلو رنکم شکم اقایم بکر پیسا و دایت پجال سوانی خبری کن.
مهربانی که صاحب
سروان صاحب، اون پر نظر بانه چی ده افغان پر حیث بانه گرنه چه پر افغانستان که باید صلح رویشی پر جنگ بانه چه شنه حدیگی. په پښتو کښې یو متل دی، قاري غریب ځان د غریب ګڼه. که څومره چې جنګ زیاتېږي، هموغه افغانان سره ځورېږي، کورونه یې ورانېږي، اولادونه یې بې سواده پاتې کېږي. که په دولت کښې دي که په طالبانو کښې دي، باید صلح یې دپاره کار وکړي، په افغانستان کښې صلح راولي. یقین د صلح افغانستان ابادول، د افغانستان جوړول دا ډېر سخت کار دی، دا نه کېږي. دا جنګ د پردیو جنګ دی. په افغانستان کښې باید صلح را شي، همکاري کړي یو بل سره حل. او بل په دغه دولت کښې باید اصلاحات را شي. او داسې وګورئ سروان صاحب، مثلا یو والي لس دفعې تبدیل شو مثلا، خو بعضې ولایتو والیان څوک تبدیلولی نه شي. کله چې هوایي تبدیلی رئیس جمهور ته زور وایي، د زور خبرې کوي. که نه دولت کښې باید اصلاحات را شي او صلح یې دپاره برکار وشي. دا څوک چې د جنګ خبرې کوي، دا بالکل افغان نه دی، دا د افغانستان نه دی. دا د افغانستان لپاره باید صلح را شي. ټول خلک تباه شول، زندګي خلکو تباه شول، باغونه یې تباه شول، کورونه یې تباه شول. یوازینۍ لاره چې دغه صلح ده سروان صاحب.
ډېره زیاته مننه شیرین آغا صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنن.
تشکر از شما و برنامه تان بزرگوار. دیگه ما قبل از اینکه به موضوع صلح بپردازم، به شما و به برنامه‌های رادیوی تان سلام عرض میکنم. در ضمن
سلام،
شک نیست که هر صلح با داشته ها و ارزش هایش هیچ شک نیست که باید احترام پایش باشه. و جنگ های دنیا و تجربه ها ثابت کرده که هر جنگ دنیا، هر جنگ به شکل افغانستان که تقریبا یک شک نیست که اگر از دوری اول دوت خان بگیریم 45 سال از افغانستان جنگ است، فقط هر جنگ دنیا و آخری به صلح دیگه اصلاح شده و صلح دیگه به میان آمده و توسط صلح جنگ پایان رسیدن. در حکومت ما لازم است که یا به حساب داشته باشند که چهار اصل در نظر داشته باشند. یکی که بالای مخالفینشان شکل فشار وارد بکنند که باشه که مخالفینشان حاضر شوند که به صلح بشینند. اگر به این شکل باشه که نیم سال جریان داره، به این اساس احتمال میده که مخالفین آزاد افتاده نشوند. دومی که دیگه اختلافات ذات البینی خواهد در بین حکومت و وحدت ملی و دیگه استاب سازم و دیگه نظر اصلی من این است که دیگه اعضای شورای صلح هیچ شک نیست که سید احمد گیلانی و حاری سید عطب الرحمن سلیم هیچ شک نیست که مردم بر نفوس با نفوس داخل شورای صلح هستن. اگر باشه که بعضی از اعضای صلح دیگه خوبتر در امور صلح هیچ شک نیست که هر مورد یک کارشناس داره، هر مورد یک کارفام چیزان داره. اگر باشه که در ترکیب شورای صلح مردم های چیزان، مردم های کارفام، مردم هایی که در امور صلح خوبتر میبامن و در زمن مردم وطن پرست وطن دوست هم جانان قابله و هم این ملت دوست داشته باشن، کلش یک ملت هستن. هیچ شک نیست که وقتی که صلح میکنیم وقتی که صلح میگیم هیچ شک نیست که جانان مقابله فکر میکنیم که یک واقعیت هست که به این نظر برشان فکر میکنیم که خوبی هستن. وقتی که ما به صلح به واضح هستن به عنوان یک واقعیت به اون مینگریم، زمانی که به عنوان یک واقعیت مینگریم باید در شورای صلح در ترکیب شورای صلح کسانی باشند که هم دوست او جانان مقابل باشند و هم دوست ملت افغانستان باشند، تا باشه که به حساب جانان مقابل و جانب حکومت افغانستان و گفته های این برادرانی که به حساب در ترکیب شورای صلح می باشند که مردم چیزفام و کارفام در زبان خوب باشند که به گفته های از این لبک بگوند و گفته های از این قبول بکنند.
سلامت.
تشکر. سلامت باشند. لطف کردین سب. تشکر، سلامت باشین، نظر شما پخش شد. یک شنونده دیگه هم داریم، فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن نه از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله
مهربانی کلیسه. سلامت حسین. مهربانی
زوی کسما کنیم لحلمند.
مهربانی کلیسه.
ترسو پوری چی زمر مشران د حکومت مشران دی او د طالبان مشران چې د پردیو د غلامۍ څخه خلاص نشي نو په افغانستان کې سوله راځي او نه هم جنگ راځي. موږ څه فکر وکړو که دغه زمر د حکومت مشران دی او محترم د طالبان مشران دی ټول د پردیو د هیوادو غلامان دي؟
صحیح. من نه ستاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون که لرو زن معرفی که ای آزادی را لیوده.
بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
خبری وکی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی سب.
څنګه جوړه په خیر؟
خوشاله اوسه. مهربانی که وی نظر مو ترګم کی.
بل نظر دغه د اورور چې دغه صلح چې ده ما په خپل شخصي نظر باندې دا حکومت یک طرفه صلح غواړي، دوی خپل په نه په صلح غواړي، بلې ورته واک نه پکښې ورکوي. زه داسې فکر کوم چې دا صلح نه کېږي، ولې په خاطر باندې د دې چې هر چا ته د افغانستان خلک دي، ټوله په افغانستان کې حق لري، ټول افغانان دي، دا به ټولو ته خپله ورته ورکول شي چې باره دوی په دې کې هر څوک خوشحاله شي، هر څوک راته اصول تک شي. او که یو څوک یوازې پر خپل طرف باندې صلح غواړي صلح دا نه سره کېږي، ولې په خاطر باندې د دې نه کېږي چې هر څوک د ځان نه بولي، چې د ځان نه بولي نو په افغانستان یې خوا هم نه بدېږي، نو په دې وجه باندې دا صلح زما په فکر ممکنه ده.
تشکر، سلامت باشین صاحب. سالون صاحب موافق هستین که پیام ها را بخونیم؟
بله بله، ډېر زیات راغلی،
پیام های زیاد آمدن از طرف شنونده های ما. محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که از هر طریقی که میشه باید با طالبان صلح شوه، زیرا جنگ گفته راه حل نیست و ایرانی های زیاده به همراه داره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان هم تقریبا پیام مشابه داره و گفته که اگر صلح در افغانستان از راه جنگ تامین میشد، در طی 40 سال گذشته جنگ، البته گفتن ما شاهد جنگ های زیاده بودیم و صلح در سرتاسر کشور شاید تامین میشد، جنگ راه حل نیست. کلید صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است، اگر اونا دلسوزی کنند در یک ماه صلح تامین خواهد شد. آقای عثمان خیل نوشته بودن ایره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته پاکستان نمیخواهد که صلح در افغانستان بیه و گفتن از رئیس جمهور اشرف غنی میخواهیم تا با طالبان جنگ را شروع کنم. سیما از کابل نوشته کرده که جنگ راه حل نیست. ولی از رتالله از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که هرچی در انتظار هستیم صلح نمی آید و
فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از دولت می خواهیم که پروسه صلح را بند کنه. گفتن یک راه دیگه را در نظر بگیره چون در 13 سال گذشته دستاورد دیگه قسمت نداشته.
ده هلمند لمرجې څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر ولس مشر نور باید د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي او د پاکستان په وعدو باندې باور ونه کړي. بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی، د البته د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی وای زما په نظر سوله نه راځي، ځکه چې سوله د پاکستان په لاس کې ده، باید چې اشرفانی افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. قیام الدین مبارز د هلمند څخه لیکلی وای سوله هغه وخت راتلی شي چې موږ سره اتفاق یووالی ورورولي ولرو. د سولې ارمان به د افغانانو هغه وخت پوره کیږي چې همدومره ورورولي رامنځته شي او د ورورۍ لاسونه یو بل ته سره ورکړو. مدثر فراهی له فرا څخه لیکلی وای جنگ دې ورک شي، موږ سوله غواړو، باید دواړه خواوې پر سولې ټینګار وکړي. بل اردن کې عبدالمتین مسروری فاریابی لیکلی دی وای طالبانو ته هم پکار ده چې سوله وکړي او حکومت ته هم خو دواړه د سولې ناری وی او ملت غولوي. بل اردن کې فیضان الله له کندهار لیکلی وای زما په نظر د طالبانو په وړاندې د سولې خبري او جنگ دواړه ناکام دي. یوازنی د حل لاره کاملا د اسلامي قوانینو تنفیذ دی، نور بیا د سولې په باب هیڅ چاته زاری نه کوو. مبارز بل پیغام هم لیکلی دی او محمد ادیب فهیم له میدان څخه څو پیغامونه راستولی دی. نایمی سبیا وی تاسو ملوستو نو زه به ترې تیر شمه چې نورو ته نوبت ورسیږي. محمد بصیر لغمانی لیکلی دی وای افغان حکومت باید تجارتي راکړي ورکړي له پاکستان سره بندې کړي. د سولې پر پروسه غټه تیګه کیږدي، پاکستان سره د جنگ اعلان وکړي. عبدالباری لشکین څخه لیکلی دی البته د پکتیکا وای په پاکستان چې کله فشار راشي بیا د افغان حکومت د سولې خبرو ته شیدي. محمد نور د پاکستان لیکلی دی وای د پاکستان دا اعلان چې طالبان به په یو میاشت کې خبري وکړي د افغانستان د وروستي فشار نتیجه ده. زما په عقیده پاکستان په نرم نه پوهیږي. ضیاءالحق د هلمند څخه لیکلی دی حزب سره سوله وشوه، نو کریشی چی طالبانو سره هم سوله وشی. نور با لجروست ولولو پیغامونه دی تلفون لاری به هم وابرو
و یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم که اگر شما 10 پیام هم بفرستین ما تنها یک پیامتان را به خانش گرفته میتونیم، به خاطر ازی که برای دیگرها هم نوبت برسه. شنونده های ما همیشان یک یک پیامی که میفرستن متوجه باشن و کسانی که پیام های زیاد هم میفرستن متاسفانه یک پیام را میتونیم به خانش بگیریم اگر بدری باشه یا پشتو. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله محترم جدید نیمی سب تحت سلام و اولاد کن سر سامکار سروان سر اولاد آزادی رادیو طول کار کون که آوردون که سلام و اولاد کن سهر
سلامت
بسید محترم سروان سب نیمی سب نیرش موضوع متاکلی دخو اوس ملت دا خبری طول آوردی لیدی کتاشی وایز چی مقصدی جنگ دی یا صلح دا زما په نظر صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې یو خو زموږ حکومت قوي ادرس ولري او قوي مدیریت ولري، او بله صلح هغه وخت افغانستان ته راتلی شي چې د صلح ابتکار په خپله افغانان په لاس کښې واخلي. افغانان زما په نظر نور زموږ پر دغه اوسني ګاونډي چې د افغانستان د خلکو زور دشمن دی پر دې باندې باید باور ونه شي، او په خپله افغانان د طالبانو وروڼو سره مخامخ په خپله دوی سره کښېني صلحه وکړي. ولې په دا طرف کښې هم علما شته، په هغه طرف کښې هم علما شته. که چېرې حقیقي علما ته وخت ورکول شي او حقیقي سپین ږیرو ته د طرف اشخاصو ته وخت ورکول شي، د طالبانو سره هم کښېني، د دولت سره هم کښېني. وستاسې ګورئ دا د اسلامي موافقه چې ده په 15 مادو کښې چې راغلې ده، دا د 15 مادې پاتې دي انشاءالله تعالی دا مادیه به پر دو به موافقه کېږي، عملي کېږي به. نو چې دغه شي دغه خو پاکستان نه ده، دغه طرحه خو پاکستان نه ده تراریزي کړې، دغه د اسلامي و د افغانستان د حکومت سوله که نن یو که سبا یې انشاءالله تعالی که بیا دا بعضې خلکو لاس پشکې ونه وایي چې په خپله په نظام کښې ځینې کړۍ شته، که دغه خلکو لاس پشکې ونه وایي انشاءالله دا سوله به عملي کېږي. همچنان طالبان سره هم داسې صلح راتلی شي. خو یوه خبره دا ده پاکستان موږ غولوي بالا دا ملت نه غولي. زه فکر کوم چې ملت و سترګې هم خلاص شوي، ماغزه هم خلاص شوي، سر یې هم خلاص شوی دي. د پاکستان په خبرو بالا دا ملت نه غولېږي. زما په نظر جنګ د لار د حل لاره نه ده، او صلح افغانستان خلک صلح غواړي، مظلوم خلک دي، کړېدلي خلک دي. زما مخالفینو څه هم د یو عالم په حیث دا غوښتنه ده چې نور د بل په خوله باندې افغان قتل نه کړي، د انسان وینه توی نه کړي، انسان قتل نه کړي، خپل ورور قتل نه کړي، د بل په خوله باندې.
ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، شنونده عزیز، نه تماس از اینا قطع شده، فکر میکنم یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني. تاسو ته
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامات اوسئ.
مسعود احمد خبر کوم د هلمند ولایت څخه د شاول افغانستان کې سولې راشي او ارامي راشي. موږ د سولې سولې خو خو کې چې سولې راشي، او د دې دغه پاکستان ژوند کوي چې موږ سولې په طالبان سولې خبرو ته کې نه وداسي کواسي او عمل کې کوي. د دې جمهوریت مو غوښتنه ده چې دې باندې جګړه سره کې دې په دې باندې او دښمن ته رحمتن کې دوه ورشي.
ډېر زیاته مننه. بیا ځل بیا به هم دا موضوع نعیمي صاحب تکرار کړو. هغه داده چې ټاکل شوې ده چې ولسمشر غني سبا له ملي شورا سره د جنګ یا سولې په اړه سلا مشوره وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په هیواد کې د جګړې او بدمرغۍ د پای ته رسولو لپاره کومه لاره پاته ده؟ جنګ که سوله؟ تر اوسه پورې تقریبا ټولو اوریدونکو د موضوع په اړه خبرې کړې دي، له موضوع وتلي نه دي. هیله لرو چې بیا هم د موضوع په اړه خبرې وکړي. نور اوریدونکي هم لرو، مهرباني کوئ. سر
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلامونه عمرین د سول لار څوغره کې دی د ماشین لکه دې بشاري سره چې سول لار غوړه کوله، نو دا کوم چې وشي دی چې په جنګ کې هیڅ نه اتو دی. انسانان مرکله
صحیح، لیکن حکومت وای چې ډیر کوشش وکړو سول نه کیږي، یعنی نه د دولت مخالفان حاضرې چې سولې ته غوی قرات کړی ده، او نه هم د دوی په وینا پاکستان صادق دی. صحیح، ډیر
شکر. مهربانی صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله آقای نعیمی، سلام به شما، با آقای سادوار و همکاران
مهربانی
شما سلام تقدیم میکنم.
بفرمایید.
جناب آقای نعیمی، من میخواستم بگویم بعضی دوستای من جنگ رای حل نه، جنگ چرا رای حل نبوده؟ ما در طول تاریخ جنگ، اگر ما بخوایم، جنگ بوده، مشکل گشا بوده، در بسر شده. شما ببینید جنگ اول دوم جهانی چی بوده واقعا استقام پیدا کرد، چی بوده سال سبا در شبهای اروپایی واقعا برقرار شد، مستقر شد. شما جنگ دوم جهانی تاریخ شنا میدانید؟ زمانی که بم اتمی در ژاپن، در هیروشیما و ناگاساکی، زمانی که حمله شده گرفتار شده بم اتمی، آیا حضور اقدام دهنده جنگ نبود؟ یک موضوع مدرس اسمت جنگ میکنم ساخت باز جامعه افغانستان، ساخت باز جامعه سیاسی افغانستان، وضعیت افغانستان، جو سیاسی افغانستان. ما درک میکنیم که جنگ نمیتونه منجر به ایجاد صلح شود، منجر به ایجاد ثبات شود، اگر مگر میتونه تاثیر کننده ای را به خاطر ایجاد صلح باشه. شما میدونیم در دو سال گذشته همویره بس از صلح بوده، بس از این برادران ناراضی، مخالفین سیاسی، امثال هم الکل به ایشان داده شده، مگر هیچ مشکل حل نکرده. جو به اعتمادی، جو عدم اعتماد، دوران اعتماد واقعا افزایش پیدا کرده. زمانی که واقعا در زمان خودم رسانه ها رو درخل تقریب میکنم، دنبال میکنم، برای من چونی صحبت های چونی الکل به طالبا داده میشد، خودم یادم برای من اینا بحران اعتماد از خود میتونه شکل های واقعی دولت یک نوع تبانی همکاری با طالبان ندارد، یک نوع دلسوزی با طالبان ندارد. زمان قتل در سنگر بیدا چون چیزی هست، این دو سال گذشته ما همیشه سمایی شده بلا یه چیزی بدست نیوریم. به نظر صلح خود یعنی صدای جنگ، یعنی در مقابل سلستا یک موضوع زور، یک موضوع فشار جور میتونه
یک روحیه و مورال نیروهای امنیتی رو بلند داره، میتونه یک انسجام و همبستگی درونی میان جامعه شیعه که از ارزش‌های مختلفشون صحبت میکنه میتونه ایجاد بکنه. به نظر من میتونه کار مثبت باشه. دیگه خود روستا زمانی که اینا فلسفه و منطق جنگ از زورگویی انسان کشتن است، آدم کشتن است، اینا از آدم نکشن واقعا اینا با این متضای جو مبادای سیاسی مدینی آی ذهنیت نابرابر است، زندگی اینا برابر است به هیچ وجه نه. اینا موجودیت فلسفه وجودی اینا در آدم کشتن و کشتن است، اینا به هیچ وجه با مبادای سیاسی مدینی اصلا آشنایی ندارن، دنیا ذهنیت هم متفقت نداره.
بله سلامت و سید.
تشکر سلامت باشید صدیق صاحب.
بل اردون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
مهربانی کنید.
سلام علیکم کنن الله.
مهربانی کوی صاحب.
آ زمان هزار خدا رو که پاکستان نه زمون دشمن ده چې افغانستان نه چې هاته وو کې انډیا او روس او امریکا د ټول ملکونو ځان سره ولي چې جنگ پیدا کې ډیر جنگ بل لار نشته.
صحیح مننه چه تلفن مو کو نظر مو څرګند کو بل اوردون کایم له روزن معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز خیر جوړ ته فرام.
سلامت اوسئ مهرباني کوي. وعليكم
السلام. زه محمود خبرې کوم لخصنه.
مهرباني کوي صاحب محمود صاحب.
او تاسو موضوع اورید ډېر خپل موضوع ده مننه. د سولې په اړه کې زه خو ما نظر خدا شاید چې دولت خو صلح غواړي او که مقابل لوري صلح نه کوي نو جنگ مونږ په دې پوهېږو چې جنگ حلاکت ته وایي، خو مقابل لوري باید د خپل عمل ورته عمل وویني بیا د صلح امکانات شته، چې څوک پورې ورته عمل ونه شي صلح خبرې هسې به بلالی دي. ده
زیاته مننه کورودان.
تشکر. چند لحظه بعد میتونیم پیام را به خانش بگیریم. حالا شنونده داریم روی خط تلفن که منتظر هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی. مهربانی کنین صاحب.
تلفن قطع شو فکر کنم. خیر پیغامونه به ولولو نمی صاحب.
بله چند پیام داریم. شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که باید طالبان از نظر نظامی اول تضعیف شوند، بعد از او خودشان به صلح آزر آماده خواهند شد. سخی قاری زاده از هلمند نوشته کرده که تا هنوز با طالبان، تا زمانی که گفتن با طالبان مبارزه جدی نشوه اونا به صلح حاضر نمیشن، پیام مشابه دارن و گفتن باید با دشمنان از جدیت کار گرفته شوه. قاری ادریس نوشته کرده که هر زمانی که خداوند خواست بعد از او صلح میآید.
بله پدی خود شک نشته. حمیده له غزنی څخه لیکلی، لمړی باید د سولې کوشش وسی ځکه چې په سولې کې خیر دی. ابراهیم حقیر له د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلی، افغانان باید د سولې څخه مایوس نشي، که طالبان یو که حکومت په جنگ سولې راتلای نشي نو پکار ده چې سولې ته توجه وشي ځکه چې دا څلوېښت کاله کې په جنګ سوله رانخله. نورالله بارکسي لیکلي دي، افغانستان ته د ګاونډیانو لخوا ویروس د ویروس په شکل جنگ راوارد شوی دی، باید سولې ته لاره هواره شي. حکمت الله محمد خیل له ګرمسیر څخه لیکلي وایي، زما په نظر باید سوله وشي. امان الله له کندهار څخه لیکلي دي، ډاکټر اشرف غني دي بله لار وسنجوي، د پاکستان په اذان روژه ماتول غټه سهوه ده د افغانانو لپاره. محمد ابراهیم اقیار هم د کندهار له میوند څخه لیکلي دي، وایي نه طالبان سوله کوي او نه هم افغان حکومت، ځکه دوی دواړه پر جنگی پلانونو کار کوي او تش د سولې د خبرونو مخلي. له مرجع څخه رحم الله مقدس لیکلي دي، کسان موږ ویلي وو چې د یوه کس څو پیغامه به نه لرو خو نه لولو، خو دا د وشو رانه وویل شو. دی ویل له ولسمشر څخه غواړم چې نور د پاکستان په وادو چې د سولې لپاره یې کوي باور ونه کړي. او د بلاوردونکو سیار له نورستانه لیکلي دي، وایي د بلخي خبره صحیح نه ده چې د وای چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې په یو میاشت کې به طالبان سوله وکړي، د سولې خبرو ته حاضر شي. حقیار هلمندی لیکلي وایي، زموږ بشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچي.
تشکر از تمام شنونده ها که تا این لحظات پیام فرستادن و بقیه پیام ها در لابلای برنامه. حالا بریم از طریق تلفن چی پیام و گفتنی دارن شنونده ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی آزادی رادیو.
مرد سولی پاک لخبر کو سولی که پاکستان که ولی
په د څوار لس کاله په د پنځه لس کاله جوړ کړی وای. نو زه د اشرف غني څخه غواړم چې د امریکا څخه مرسته وغواړي د تیارو د هوایي ځواک، ځکه چې دا جګړه امریکایان ټول دنیا راشي هم یې نشي ګټلی بیا هوایي ځواک. نو هوایي ځواک چې افغانستان د حکومت په لاس ورکړي مجهز دی کې اکمالات چا ورکړي، نو بیا امکان سره د جګړې د ګټلو. او که چیرې دا رقم یې په دا رقم خو نه د قیامت ګټه کېږي نه سوله راځي.
درست، مننه چې ټلیفون مو وکړو. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است. مهربانی کنین صاحب رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
عبدالله نرمید خبر کنیم. من از خدا ده صاحب این سوال خو پاکستان نگاری چه تاوانی سنگ سوال بود چه امریکا نگاری و نکه یک فیلم مالک واری یا اسلامی مالک سی سوال تاوانی سنگ بودی.
درست.
نو ما دا خوشتان ده چی مراتب باید سوالی بسوالی لاربان تاوان سی دیجان لارت نگیم او کریشتی امراتا مونتا چه دا بیلو تالیبانو کم شدتن دیدی دا بان شدتن دا دیو پاک سر ومنی اوز دا شدت دی قرآن شریف و دی خلاص پا قانون گوی تالیبان دا دیو سر ومنی دا سیاسه قانون و دا امریکان چکو قانون و دا دی نمانی دا دی پریدی او ونیم امنا خفیی اوانیم هم سلمانان الحمدلله.
بله صاحب، البته مسله سر دانه ده دی اساسی قانون که کله چې دوی خبریم سره کړی دی طالبان ورته ویلي چې په اساسی قانون کې خاص مشکل نه لري او څو ماده بدلون غواړي، ځکه چې د افغانستان اوسنی قانون هم اساسی قانون اسلامی قانون ده. دا چې په محکمو کې کله شریعت نه اجرا کیږي دا دی محکمو مسله ده او د قاضیانو مسله ده، دوی په پریکړو پورې په قانون کې داسې کوم مسئله نشته. خیر،
تشکر. یک شنونده را بله میتونیم سرون سر بگیریم؟ خیلی کوتاه اگر صحبت بکنن وقت نشه خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز کمی سریعتر صحبت بکنید.
و علیکم السلام. چه یه دقیقه وقت لرو مهربانی تر خبرو. البته مهربانی که ویسیدی قلا صاحب
دا مسلمان حالاتی بوده و آنان صبر بیشی ختم شده.
بله درست.
نورمان گفته که سلها نکیده و جنگ مخفق و جنگ لوام مرکو سوچ طالبانو.
تاسو دې رادیو لاریم خپل خبري اوري دغه مشکل دی، مجبور چې تاسو ټلیفون قطع کو. مش بیا بیا تاسو غوښتنه کړې ده چې کله مو ټلیفون رخ شو رادیو یا ټیټه کې یا یو څو قدمه لري شي له رادیو، تاسو خو دې موبایل ټلیفون لاري خبري کوي او تاسو چې هر جمله وایس بیا خپل خبري دی رادیو لاري اوري، په دې کې مکس راځي، فاصله پیشیږي او وخت ډیر ضایع کیږي.
ونه میتونین تمرکز هم بکنین در جریان که شما صدای خود را از رادیو مشنوین، فاصله میای و نمیتونین تمرکز بکنین روی آن چی که میگن. لطفاً زمانی که بر ما زنگ میزنین از رادیوهایتان فاصله داشته باشین. تشکر از همراهی هر یکتان در بخش اول برنامه میکروفون شما. البته بعد از نشر خبرها باز هم